چې اوس پکې شاوخوا دیرش خپرندوی ټولنې شته. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته شوي دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو، د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر، د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول، د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکو بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره دا وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو، دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مين دي په خوږو تړموخ کو، د شپېلې غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جماله د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرگس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدری لجیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کویقا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړیږي. کوئ دعا وی چې مین ملوک بدری ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیشه پونم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلې دي.
شیبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دي. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان، د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي، چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوهم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم، اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه هغه پیسله هغه جوهر کې سئس چې متوي هغه پکې عمره قوي نو
عمر صاحب تاسو ویل سی په لمړنیو نو ولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه وو که څه واضح کړی یعنی ورستی ناولونه مو له لمړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري
فرض کوم اوس خو هغه وخت کې زه کارښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډیرو نورو لیکوالو باندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پیښو دا هغو هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم اوس هم کېدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم ډېر زده وکړم اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسهیزه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې ده هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي بل مثلا ما د کرکټر بیک ګراوند ما ته دومره مهم نه وو لکه اوس چې دی اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیک ګراوند دی نه دا چې دی څه کوي پیله هغه وخت کې ما بیک ګراوند ته ډېر پام نه کوو ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي په داسې وخت کې چې بیک ګراوند خپله کرکټر جوړ کړی
تاسو ویل چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي او کدی کرکټر بیک ګراوند ته راشو دا تاسو ته اشاره ورته وکړه له بیک ګراوند مو مطلب څه شی دی
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه د ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ راغلی پخوا وو پخوا وختو کې داسې وي پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په حتی په یوې ډلې باندې فوکس کوو په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي لکه د تورسیو کیسه ده مثلا جنګ و سوله چې ده زرګونه صفې ده او دغسې اوږدېږي که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کوې هغه به دغسې اوږدېږي بیا نو په زرګونو صفو کې هم نه خلاصېږي ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا د ژوند ولی هغه داسې دی هغه ولی قهرجن دی هغه ولی دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد دا ټول بیک ګراوند پورې تړلې خبره ده د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې
البته وبخښه عمر صاحب وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه فرسن د پوروپا کې په 2024 کال 2024 کال هم په ځین کې نشته د 2022 او 2023 کال د سناولو نشته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي او البته هغه ستاسو خبره پانه یو څه زیاتې وي د تولستوی پرنګي هم نه وي یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي لیکن کچرته بیک ګراوند ته راشو د بیک ګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی
هدف مې د بیک ګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو دی کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له دې څخه د اوسنۍ کریکټر جوړ کړي دا ما د بیک ګراوند څخه
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله د دې ضرورت وي په ناول کې او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي
انا کیدې شي په فریق کرکټرو کې ډیر ضرورت نه وي په فریق کرکټرو کې کیدې شي سړی په ډیر لګ هغه سره پیسلا اشاره سره بیک ګراوند ته تیر شي خو کچیر د اساسي کرکټر بیک ګراوند روښانه نشي که څوک پوه نشي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی هم نشي، هغه ته بیا منطقي هم
که چیرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دې نوم باندې ژباړل دی، د همینګلی ناول ویږي کې د زړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شي نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بيخي کېدای شي چې لا اتیا کلنی راوروسته د د ژوند ته ډیر عمیق کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
فوکس مختلف داسې کیسې لرو چې فوکس مختلف وي. فرض کوم کچیر موږ افسانوي کیسه لولو، هغه کې د کریکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی. هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی، دا هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کریکټر بیکګراوند ته، ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کریکټر. کچیر فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کریکټر، بیا نو د سیټنګ مهم دی.
عمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ستاسو په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناول مو پکې لیکلي دي. کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي، ممکن پر وی بل یې اغیز زیات شي. څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه؟
خو زکه چی ما لکه مخکې ما شته ویلي، دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق نه پوهېدلم. نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه ده د کیسې په هکله، نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره. خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس فعلا کیسه کله ډېر دروغجن نه شم، تر 500 وارو خو ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې وي 500 وار نه ډېر ګورم، همې ځان سره ګورم خپله همیشه. وروسته د هغه نه چې زما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو، وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس 15 واره خو زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم، بیا ګورم بیا د سره. کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ زره خواږه کړه. کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو. کله کله مې پام نور مستقس موضوعات ته شي. په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم. بیا وروسته دا غنه چې لیکم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغه راته ایډیټ کوي او حوصله را سره کوي، نو هغه ته لیکم هغه چې بیرته راولي. بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم، نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي، نوي کمزوریان پکې پیدا کېږي. هغه اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي.
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې. د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي، بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي. دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی. دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي، بیا لیکل کوي. ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي، روسته بیا که یو شای مختراغه و چې کیسه حکومت لاړه په غیخ وځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي وي په دې فکر نه کوم چې سټینګ به څه شي وي زمان مکان زمان به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراشم او ته موضوع ده بته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع کې څه کې شبر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهر نه احساسي دغه ته موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم بیا د سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسی د دې کرکټر مشکلات په سیده به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د توګه د توګه چې ورسې دا اوس ورسته یو نور نه کیسه فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې دا فکر نو کلم چې اول نه ورته لیکم نو ورسته بیا س پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دا ټول شیان کې واضح خصوصا لکه تر لګه سلور انځه اومدل وړی وړی نشو کی کی طرحه ته پوری دا پکې واسي او جالب به دا در خپل ما ته جالب ده چې کله زپنا ټولی کوم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډیر واسي البته د پلاټ په جریان کې ما ته کریکټر لا خو نه کیږي چې زه به پلاټ کې ستا غیرات نه وره ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کوم نور لا خو نه ما ته تقریبا 500 څخه زیات کریکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کریکټر ماته شنه د سمز زه دا سې نه یم زه دا سې څنګه چې ما د کریکټر باک گراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هرڅونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لا فوري پښتا تر کار به ولا د سمز په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کریکټر ما د نور لا فوري نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو لا فوري چنا د سین د داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دغه دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختمونه تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شیان مخته راځي چې څه کې نوی تغیرات راځي نوی پر یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم په باندې چې زه تنه پند اخلم چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅي عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څو کور سره د ګوګل پچیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټیکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوم ځواب نه وای دا د اتوان حملري چې ادبيات و پنځوي رسامي راته وکړي او په هانوي چې په لند راتلون کې کبه دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټه را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی پمراستا کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبد الباری نورانی چې په تیرو لاسو کلونو کې پرته کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې او سې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه کو ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې ته صدر کوي ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي په هره برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ته ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خوس ورته لږ معلومات شته
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شیر وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هرڅه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا کچې ته یو متن چې د ساينس ټیکنالوژي یا کوم اړون یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستامه خترغل دي ته نشه کولای ورته ویجباره، نو اوس د واتس اپ تلاري کولای شي دلته یا خارج کې یو چاته واسطه چې مثلا دغه مضمون زغړم ترجمه کما او پیسرا اما فهم نه راته معلومیږي، نو هغه د واتس اپ یا ټلګرام یا نور اپو تلاري کولای شي چې دغه د کومک وغړي هغه ته معلومات ترکې ته برته اضافه کې. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شي پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کن کسانو چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې شته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي، ل څو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیکسیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي. ساشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبي کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبي لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میستې پیل سي تیاری نیسی. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبچاري جواز هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سندې 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په خپل چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور آسونه خوښوي، سامند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تور آسونه خوښوي. نو اصلښته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منر بشه خوري، نیمه سي لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیک د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 18 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپاندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جھوٹے او محل، سندھ گراوڑو حامل مام کلرام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل سند سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکولے زر کے گاڑے دلے دستورو مست استرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
سرد سرو شراب اسکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی
ساعت